شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. دا خپرونه په خبرونو پیلېږي. د خبریالانو د ملاتړ کمیټې یا سی پی جی په افغانستان کې د څلورو نیول شویو خبریالانو د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې. د افغانستان د ژورنالیستانو مرکز پرون په خوست کې د څلورو رسنیو د مشرانو د نیولو خبر ورکړ. د دې مرکز د بیان له مخې د غرغښت تلویزیون مشر سخی سرور میاخیل، د ولس غږ راډیو مشر محمد الدین شاخی علي، د چنار راډیو مشر پامیر اندیش او د نن راډیو خبریال عبدالرحمن اشنا پر موسیقۍ د لګیدلې بندیز د سرغړونې په تور نیول شوي دي. سی پی جی چې مرکز یې په نیویارک دی، له طالبانو غوښتي دي چې د خبریالانو ځورول او ویرول سمدستي بند کړي. د افغانستان د ژورنالیستانو مرکز هم د دې کسانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې. په خوست کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني ویلي چې دا کسان نیول شوي نه دي، بلکې د ځینو مسایلو د شریکولو لپاره وربلل شوي دي. د برتانیا حکومت خپل وګړو ته افغانستان ته د سفر نه کولو سپارښتنه کړې. د برتانیا حکومت پرون په یو بیان کې د افغانستان امنیتي وضعیت ډیر خراب بللی. په بیان کې راغلی چې په ټول افغانستان کې او په ځانګړي ډول د هوایي ډګرونو په شاوخوا کې د تروریستي حملو جدي خطر شته. د برتانیا حکومت وایي په مذهبي مرکزونو د روژې د میاشتې په څیر د تروریستي حملو لوی خطر شته دی. برتانیا په دې بیان کې ویلي چې دا مهال په افغانستان کې د هیواد قونسلګري نشته او نشي کولای برتانوي وګړو ته لازم خدمات وړاندې کړي. په برتانیا کې ډیره اسلامیک ریلیف ټولنه وایي په تیر میلادي کال کې په افغانستان کې پر شپږ لکه دېرش زره خلکو د خوړو بستې ویشلې دي. له بلې خوا د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او ویلي د قطر له پرمختیایي صندوق سره د افغانستان په یولسو ولایتونو کې د ضروري روغتیایي خدماتو د ملاتړ لپاره یو تړون لاسلیک کړی. ډبلیو ایچ او پرون په یو مفصل بیان کې ویلي چې د قطر د پرمختیایي صندوق پیسې به د ماشومانو د زیږون پر خدماتو او د روغتیایي وسایلو پر ویش ولګول شي. چوایی د دوی او د قطر د پرمختیایي صندوق هدف په افغانستان کې د نه هټیا روغتیایي مرکزونو لالارې د ناروغیو او د مړینو د کچې کمول دي. امریکا او برتانیا په پاکستان کې د قانون د حاکمیت غوښتنه کړې. سپینې ماڼۍ بیگانه وخت په یو بیان کې ویل د پخواني صدر اعظم عمران خان لنیول کې دو خبره ده. په بیان کې په پاکستان کې د قانون حاکمیت ته د درناوي غوښتنه شوې. عمران خان پرون د اسلام آباد عالی محکمه په انګړ کې د رینجر ځواکونو لخوا ونیول شو. بلخوا د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر جیمز کلیورلی ویلي چې غواړي په پاکستان کې د سوله ییزې ډیموکراسۍ شاهد وي او د قانون رعایت وګوري. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن پخواني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم بیګا پر ټویټر ولیکل چې د عمران خان نیول کېدل د خفګان وړ خبره ده او د په وینا دا کار به ناوړه عواقب ولري. د خان د نیولو د خبر له خپرېدو وروسته د هغه ځینې پلویان د بېلابېلو ښارونو لارو سړکونو ته راووتل او ځینې یې له امنیتي ځواکونو سره لاس ګرېوان شول. په کراچۍ او لاهور کې پولیسو د معترضانو د خورولو لپاره اوښکې بهونکی ګاز او د اوبو پایپونه وکارول. معترضانو په راولپنډۍ کې د پوځ مرکزي قرارګاه کلابنده کړه او په اسلام آباد، پېښور او نورو ښارونو کې سړکونه بند کړل. عمران خان یوه ورځ وروسته له هغه ونیول شو چې د پاکستان د پوځ یو لوړ رتبه جنرال یې پر ځان د تیر میلادي کال په ناکام برید کې په لاس لرلو تورن کړ. د پاکستان پوځ دغه تور رد کړی دی. او د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي چې دا مهال د اوکراین د جګړې د ختمولو لپاره د سولې د خبرو امکان نشته. انټونیو ګوتریش دا خبره له ایل پایس هسپانوي ورځپاڼې سره په مرکه کې کړې. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د روسیې او اوکراین رهبرانو د دوهمې نړیوالې جګړې د ختمولو په مناسبت په جوړو شویو مراسمو کې د بریا ادعاوې کړې دي. ګوتریش ویلي هیله مند دی چې په راتلونکي کې به دا امکان برابر شي چې روسیه او اوکراین د خبرو میز ته کښېني. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د مسکو په سره ډګر کې د بریا د ورځې په مناسبت جوړو شویو مراسمو کې د اوکراین د جګړې د ګټلو ادعا وکړه. له دې یوه ورځ مخکې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ژمنه وکړه چې روسي ځواکونه به د جرمني د نازیانو په څیر مات کړي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. راسره اوسئ قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د دې او نورو مطالبو تفصیل راځي. وابوري چې د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان لنیول کېدو وروسته په دې هیواد کې څراوان دي. د افغانستان د کارګرانو ملي اتحادیه وایي د اقتصادي ستونزو له کبله د هیواد ماشومان شاقه کارونو ته اړ شوي دي.
هر دولت چه راضی دا مکلفیت لري د ایجاد کار زمینه مساعد دی، حفظ د کرامت د انسانی دی باید رعایت وو کی.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په یو بل راپور کې په کندهار کې د خاورینو لوښو کاروبار ته کتنه کوو.
دغه خاورین لوښي چې د اوسپنې لوښو معنا نکلي وو د چینی لوښو نسبت دا ډېر خوشي ځکه په دې کې په خوړو کې یا په خوراک کې د شیرینۍ زیاته ده نه او بل شایسته لوښي دي نه.
نور مطالب لرو او په دوهم نیمای کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربم. میر احمد صفای د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته لکه په خبرونو کې مو چې واورېدل د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان تر نیول کېدو وروسته د هغه د پلویانو او د پاکستان د امنیتي ځواکونو ترمنځ په څو ښارونو کې اخو ډب شوی دی. عمران خان پرون په اسلام آباد کې د رینجر ځواکونو لخوا ونیول شو. د عمران خان پلویانو د راولپنډۍ، لاهور او پېښور په ځینو برخو کې پراخ احتجاجونه پیل کړي دي او راپورونه وایي چې له پولیسو سره یې هم اخو ډب کړی او د عمران خان یو شمیر پلویان هم د پولیسو لخوا نیول شوي دي. د ازادۍ راډیو د مشال څانګې خبریال احمد شاه اعظمی دا شیبه په سټوډیو کې را سره دی او له ده پوښتم چې په پاکستان کې څه روان دي، د عمران خان له نیول کېدو وروسته پاکستان پر کومه خوا ځي. مننه چې په خبرونه کې مو ګډون وکړ. مهرباني
ستاسو، مننه. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان چې پرون د احتساب د ملي ادارې په امر ونیول سو، نو لاغه وروسته دغه پلویانو د پاکستان په یو شمیر ښارونو کې تظاهرات پیل کړل او د پولیسو سره د هغوی اخو ډب په نتیجه کې د لسګونو پولیسانو په ګډون یو شمیر د تحریک انصاف ګوند پلویان ژوبل سول او یو شمیر نیول سوي هم دي. د هغه وروسته بیا دوی د پاکستان د پوځ مرکزی دفتر چې په راولپنډۍ کې موقعیت لري د هغه دروازې ته ورغلل. هلته د پوځیانو ځینې مجسمې وې، هغوی یې ونړولې او اور یې ورته ورته کړ. په لاهور کې هم دا ډول د قلی اردو دفتر ته ورغلل او هم دا ډول په کوټه کې. خو تر اوسه پورې دا خو ډب پیښ رامنځته سوي دي، لسګونه کسان ژوبل سوي دي، اما په کوټه کې د ډزو په نتیجه کې د دغه ګوند یو پلوی ووژل سو او هم دا ډول راپورونه دي چې په دیر کې هم د دوی یو پلوی وژل سوی دی. د پاکستان تحریک انصاف ګوند اعلان کړی دی چې دا تظاهرات به تر هغه دوی دوامدار ساتي تر څو چې عمران خان خوش سوی نه وي.
د هغه قضیه په باب راته وایي چې عمران خان دغه پاساس نیول شوی دی د القادر پوهنتون د ټرست کیسه څه ده؟
القادر ټرست چې بیا وروسته د هغه لخوا د یو پوهنتون د جوړولو خبره سوې وه، د پاکستان صدر اعظم عمران خان او د هغه میرمن بشرا مانیکا د دغه ملکیت لري. دغه پیسې د پاکستان د حکومت په وینا د بهریا ټاون یو مشر دی ملک ریاض، هغه بیلابیل استوګنیز ځایونه جوړوي، نو هغه د امځکه ودی تعتیه کړې وه او دوی دوه د دې ملکیت دوی درلودي. خو د دغه پیسو په بدل کې چې د دمځکه مفت ورکړل سو، د دې پیسو په بدل کې بیا په برتانیا کې د همدغه ملک ریاض چې بیلابیل استوګنیز ځایونه جوړوي هغه د برتانیا حکومت جریمه کړی وو 190 میلیونه پاوند جریمه کړی وو. او کله چې هغه د پیسې هلته په برتانیا کې جمع کړلې، د برتانیا حکومت دغه پیسې راواخستې، د پاکستان حکومت ته یې ورکړلې چې هغه وخت پاکستاني روپیو کې شاوخوا 50 بلین یا میلیارد روپۍ کېدلې، نن سبا دغه پیسې شاوخوا 1 میلیارد روپۍ کېږي. نو دغه پیسې د پاکستان حکومت ته ورکړلې چې دا پر خپل ولس باندې خرڅ کړي. خو د پاکستان اوسنی حکومت دا وایي چې دوی داسې ثبوتونه لري چې دغه پیسې دوی د عمران خان برته ملک ریاض ته ورکړي دي. نو په دغه قضیه کې درغلی سوی ده، د اداري فساد رامنځته سوی دي چې دوی نیول سوی دي.
او وروستۍ پوښتنه دا ده اعظمي صاحب چې ډیرو خبری رسنیو او اژانسونو ویلی دی چې عمران خان او دقیقا خبرم همدا ده چې یوه ورځ وروسته له هغه نیول شوی چې پوځ دته خبرداری ورکړ چې د پوځیانو پر ضد د ویناوې نه کوي، مخصوصا وروسته له دې چې د پوځ یو جنرال په خپله وژنه کې په لاس لرلو تورن کړ. د ده نیول کېدل له دې قضیې سره یا د پوځ له دې ګواښ سره څومره ارتباط لري؟
د عمران خان پر ضد لسګونه دا ډول مقدمې جوړې دي او په وار وار د هغه د نیولو هڅه هم سوې ده، خو پولیس نه دی بریالی سوی چې دی ونیسي، ځکه چې د ده د پلویانو له سختو احتجاجونو یا د تظاهرات سره به مخامخ سول. پولیسان په لاهور کې څو میاشتې وړاندې د ده د نیولو هڅه سوې وه او هلته هم یو شمېر پولیسوال وژل سوي وه. د پوځ د مشرتابه یا د استخباراتي ادارې ISI د مشرتابه خلاف د عمران خان بیانونه په داورستوي کې رښتیا هم ډیر سوي دي، خو بنان پوځ په خپله یا استخبارات په خپله په یو خوله نه معلومیږي، یعنی پوځ او استخبارات په خپله تقسیم سوي دي. په دې کې یو بل ډله ستا داسې ویل کېږي په پوځ کې او په استخباراتو کې چې هغه تر اوسه پورې د عمران خان پلوي هم کوي، یعنی د عمران خان د اقتدار څخه د لیرې کولو وروسته پوځ هم تقسیم سوی دی، په عدلیه کې هم تقسیم راغلی دی او همدا ډول پاکستان تر یو بدترین بحران تیریږي. نو چې کله دوی ونیول سو پرون تظاهرات وسوه، دوی د پوځ مرکزونو ته ورغلل، قلی اردو ته ورغلل، نو د پاکستان ځینو سیاسي ګوندونو مشران دا وویل که چیرې د دوی پلویان داسې کار کړی وای، فرضاً یا پښتنو داسې کار کړی وای یا بلوڅانو داسې کار کړی وای چې هغه د خپل حق دپاره ورغلی وای، نو وختي به د پوځ دخوا ډیر سخت د غبرګون سره مخامخ سوی و. اما د پوځ دخوا تر اوسه پورې دوی خلاف هیڅ ډول غبرګون نه دی رامنځته سوی، او ویل کېږي همداسې چې د پاکستان د حکومت دومره توان یا وس نه درلودي چې دوی ونیسي. بنان رینجرز چې د پاکستان د پوځ یوه نیمه پوځي ځواک دی، د هغوی لخوا بالاخره ونیول سو. خو د پاکستان په اسلام آباد کې عدلیه د عدالت یا های کورټ ورته ویل کېږي هغوی د ده د نیولو عمل قانوني وګرځاوه، اما پاکستان تحریک انصاف ګوند اعلان کړی دی چې دوی به نن سترې محکمې ته ځي، دغه فیصله به چیلنج کوي، او په عین حال کې عمران خان به هم نن محکمې ته حاضریږي، د ملي احتساب ادارې محکمې ته او د جوډیشل مجسټریټ هلته دوی ورته وایي هغه محکمې ته به حاضریږي، او د ملي احتساب اداره به دا غوښتنه کوي چې دوی نور په توقیف کې وساتي.
لتا سوډیر زیات مننه کوم د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال احمد شاه اعظمي او چې د پاکستان د روانو حالاتو په اړه جزئیات راکول.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي،
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نای په خوست کې د څلورو خبریالانو د نیول کېدو له کبله اندېښنه ښودلې. د راپورونو له مخې د غرغښت ټلویزیون، د ولس غږ راډیو او د چنار راډیو مشران او همداراز د نن راډیو یو خبریال د طالبانو د امر بالمعروف ادارې لخوا نیول شوی دی. نای وایي چې د دې خبریالانو د خوشي کېدو لپاره د طالبانو له چارواکو سره تماسونه هم نیولي، خو ځواب یې نه دی ترلاسه کړی. د موضوع تفصیل فریده سیال اوروي.
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نای مسؤول وایي د طالبانو لخوا د رسنیو د څلورو نیول شوو کارکوونکو د برخلیک په اړه هیڅ معلومات نشته. د نای د ادارې مسؤول ظریف کریمی نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په دې اړه یې د طالبانو اطلاعات او فرهنګ وزارت سره تماسونه بې پایلې وه.
پرون په خوست ولایت کې د سیمه ایزو رسنیو څلور مسؤلان د امر بالمعروف ادارې لخوا غوښتل شوي وو. د خبریالانو او د رسنیو د مسؤلینو د غوښتل کېدو موخه ښوونیزې خپرونې ویل شوي، خو کله چې خبریالان هلته ورغلي د امر بالمعروف ادارې مسؤلینو لخوا نیول شوي دي او تر اوسه یې برخلیک روښانه نه دی.
بل خو د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي د غرغښت مدیر مسؤول سخی سرور میاخیل، د ولس غږ راډیو مدیر مسؤول محمد دین شاخیال علي د چنار رادیو مدیر مسؤول پامیر اندیش او د نن رادیو خبريال عبدالرحمن آشنا په خوست ولایت کې د طالبانو د امر بالمعروف ادارې لخوا نیول شوې دي. په هغې لمه کې چې د افغانستان د خبريالانو د مرکز لخوا خبره شوې ده، د طالبانو د اقدام د اندېښنې وړ ښودل شوی او له طالبانو غوښتل شوی دي چې دا کارکوونکي له قید او شرط پرته هر څه زر راخوشې کړي. دغې مرکز د یوې سرچینې په حواله ویلي دي چې په خوست کې د سیمه ییزو رسنیو د مسؤلین د طالبانو لخوا رسنیو ته د ټاکل شوو اصولو د نه عملي کولو په تور نیول شوی دي. په خوست کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس ویلي دي چې د رسنیو څلور کارکوونکي نه دي نیول شوي، بلکې د ځینو مهمو رسنیزو مسایلو لپاره راغوښتل شوي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې تیر کال د رسنیو څلور نوي کارکوونکي او خبریالان د طالبانو لخوا نیول شوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
قدر من اوریدونکو، د افغانستان پر روانو چارو وړاندې په خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. متحدو ایالاتونو له اوکراین سره د 1.2 میلیارد ډالرو په ارزښت امنیتي مرسته اعلان کړې. دا مرسته به د اوکراین د هوایي ځواک له پیاوړتیا سره مټ ورکړي او اوکراین به په مرسته د توپچی ځواک لپاره نور مهمات ځان ته برابر کړي. بلخوا د روسیې د اجیرو پوځیانو یو شرکت ویلي روسي ځواکونه د اوکراین له بخمود ښار څخه په تښتېدو دي. د موضوع تفصیل اسدالله لودین اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت پرون سه شنبه اوکراین ته د 1.2 میلیارد ډالرو په ارزښت د امنیتي مرستې د بستې د ورکړې اعلان وکړ. اوکراین به په دې مالی مرستې سره خپل هوایي دفاع پیاوړی کړي او خپل توپچی ځواک ته به نور مهمات برابر کړي. د امریکا دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي د امنیتي مرستو دغه بسته له اوکراین سره د امریکا د همکارۍ دوام جوتوي. دغه وزارت لیکلي چې له دې سره به د اوکراین مهم لنډمهاله ظرفیتونه پیاوړي شي او د هوایي مدافع سیستمونه او نور مهمات به ورته برابر شي. پرون د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا فون در لین اوکراین ته سفر کړی و چې له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره یې په کیف کې یو کانفرنس ته وینا هم وکړه.
Dear President Zelensky, I am here today.
Grano Willis Mishra Zelensky, zedalta da de la para ghalayam che dard dar kram che tasi kawalai shi dar tiatr waqt hamagha azmuk pa arupai pay wastun hisab wakrai.
Pa hamde hal ki de Russia Wagner shirkat che da ajiro sartiro ya wadala da parun se shamba de Russia wa pauzi qita de Ukraine Bakhmut khar ta nigde la sangaruno pa tekhta tora nakra. د دې شرکت مشر یوفګینی پریګوژین چې د اوکراین د جګړې په تړاو په مسکو کې نفوذ پراخ شوی، په وروستیو ورځو کې په خپلو ویډیوګانو کې د روسیې پر پوځي مشرتابه انتقادونه کړي دي. پریګوژین پرون په خپل ویډیو کې ویلي نن د دفاع وزارت یو وقته زموږ له یو سنگره وتښتېدله او جبهه یې افشا کړه. د واګنر شرکت مشر ګوتسندنه کړي چې د اړتیا وړ مهمات ورونه رسیږي، خپل جنگیالي به نن د مې میاشتې پر لسمه د اوکراین له بخمود خاره وباسي. د اجیرو پوځیانو دغه شرکت د اوکراین د ختیځ په دې ښار کې د روانې جګړې مشري کوي. پریګوژین ویلي سرتیری د جګړې له کرښې د روسیې د پوځي قمندانانو د حماقت له کبله تښتي چې د ده په وینا جنایي امرونه کوي. د واګنر شرکت مشر یوفګینی پریګوژین ویلي سرتیری باید د مشرتابه د بشپړ حماقت له لاسه ونه وژل شي. پریګوژین دغه ویډیو داسې وخت خپره کړې چې په روسیه کې د بریا ورځ یعنی په دویمه نړیواله جګړه کې د پخوانی شوروي اتحاد بریا ولمنځل شوه. د روسیې دفاع وزارت پرون ناوخته په یوه اعلامیه کې وویل تهاجمي پوځیان چې هدف یې د واګنر شرکت قطعات دي د بخمود ښار په لویدیځ کې خپلې جګړې ته دوام ورکوي. دفاع وزارت وایي روسي پوځیانو ته مرستې برابرې شوي، خو د پریګوژین هغو تورونو ته اشاره نه ده کړې چې له سنگرونو د سرتیرو د تېښتې په اړه وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو وو ورځې د اونۍ څلور ساعته خبرونه کوي. اوس هم قدر من اوریدونکو د لویدیځ مطبوعاتو ته کتنه کوو. فریدی سیال د لویدیځ ورځپاڼې کتلي او په لنډي سره راته وایي چې په پانو کې کوم مطالب خپره شوي.
دا بریټانیا چاپ انډیپندنت ورځپاڼه لیکي د ملګرو ملتونو د اندېښنو او خبرداري سربیره طالبانو ویلي چې په عام محضر کې د مجرمینو اعدامولو او په درو وهلو ته دوام ورکوي. ورځپاڼې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر د تازه راپور په حواله ویلي دي چې په تېرو شپږو میاشتو کې د طالبانو حکومت 244 نارینه، 85 ښځې او 2 هلکان په درو وهلي دي. وړاندې لولو د 2020 کال په اګست کې واک ته د طالبانو له ستنېدو وروسته له قاضیانو او قضایي ادارو نه غوښتل شوي دي چې مجرمینو ته د شرعي قوانینو پر بنسټ سزا ورکړل شي. د ملګرو ملتونو د مفصل راپور ته په ځواب کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي د نړیوالو بشري قوانینو او د اسلامي شرعي قوانینو ترمنځ د اختلاف په صورت کې د دوی حکومت مجبور دی چې له شریعت څخه پیروي وکړي. په عامه ډول د سزاګانو زیات حکمونه پر هغو کسانو پلي شوي دي چې په زنا او له کوره په تیښته تورن و، خو نور موارد لکه همجنسګرایي، غلا، د الکولو څکل، اختلاس او د نشه یي توکو قاچاق هم په دې سزاګانو کې شامل و. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت یا یوناما په خپل راپور کې لیکي طالبانو ورته ویلي دي چې د لاس غوڅول د یوې سزا په توګه د امنیت په راوستو کې مهم دی. خو وړاندې راغلي د طالبانو په کابینه کې په دې اړه بحثونه روان دي چې دا سزاګانې په عام محضر کې پر خلکو پلی شي او که نه. د یوناما د بشري حقونو د دفتر مشري فیونا فریزر ویلي دا ډول جسمي سزاګانې د نړیوالو کنوانسونونو د شکنجې برخه ده او باید ژره تر ژره بندې شي. د هغې په خبره ملګري ملتونه د مرګ د سزا مخالف دي او له طالب چارواکو غواړي چې دا ډول سزاګانې سملاسي بندې کړي. دا سټار او سټرایپس خپرونه چې نظامي مطالب خپروي د افغانستان د پخواني جمهوري نظام د ځانګړو ځواکونو د پخواني قومندان جنرال سمی سادات سرګزشت خپور کړی دی چې اوس مهال د امریکا په کولراډو ایالت کې ژوند کوي. هغه په دینیرو کې یوې سیمه ییزې رسنۍ ته ویلي دي چې تر اوسه په دې فکر کوي که چیرته د 2020 کال په اګست کې الوتکې ته نوی پورته شوی څه یې کولی شو او څومره یې کولی شو چې مقاومت وکړي او ښایي په پای کې وژل شوی وی. خو هغه وایي د افغانستان د پریښودو په وخت کې یو بې روحه جسم و چې روح یې په افغانستان کې پریښی او یوازې جسم یې له ځان سره وړی دی. د خبرونې پټوکو د 2020 کال په اګست کې چارواکو په ډینرو کې پریکړه وکړه چې شاوخوا 2000 افغان پناه غوښتونکي ومني. جنرال سمی سادات هم د هغوی له ډلې یو و.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د کارګرانو ملي اتحادیه وایي په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو له کبله ګڼ ماشومان شاقه کارونو ته اړ شوي دي. دا ټولنه وایي هر دولت چې راځي باید د هیواد د کارګرانو د حقونو اړوند کنوانسیونونه او تړونونه رعایت کړي. په افغانستان کې خلک شکایت کوي چې نن سبا د کار زمینه مساعده نه ده او د قیمتونو لوړوالي ته په پام سره ورځنی مزد د دوی ورځنۍ اړتیاوې نه پوره کوي. د هم په دې اړه نور جزئیات د امید ظهیر مل په راپور کې.
په افغانستان کې د اقتصادي رکود په اړه اندېښنو سره جوخت ګڼ کسان په دې هیواد کې له بیکارۍ شکایت لري. دا شکایتونه داسې وخت کېږي چې طالبانو په 13 دسمبر میاشت کې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو کار منع کړ او 13 میاشتې د ملګرو ملتونو په ادارو کې هم د ښځینهوو کار منع اعلان کړ. د کابل اوسیدونکی فضل رحمان وایي د 2 میاشتو راهیسې میاشتنی معاش نه دی ورکړل شوی چې اوس د کورنۍ د غړو مړولو ته حیران دی.
هغه ماش مې چې درلوده خپل ځل نور سره عیار کړی و، اوس مې هغه ماش هم د لاسه ورکړی. دا پر ما زما د کورنۍ پر روحي منفي اغېز کړی. د اسلامي امارت د راتګ وروسته بیکاري زښته ډېره شوې ده.
د افغانستان پر بیا رغونه د امریکا د سرمفتش ادارې یاسیګار په خپل یو راپور کې وایي پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته 15 لکه کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړي چې د 2022 کال تر نیمایي پورې به شمیر نږدې 1 میلیون ته ورسیږي. د افغانستان د کارګرانو او کارمندانو ملي اتحادیې رئیس معروف قادری له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
ټول پوهیږي چې افغانستان یو اصلي عضو د سازمان بین المللي کار او جامعه ملل دی. هر دولت چې راځي دا مکلفیت لري دا کنوانسیونونه باید رعایت وکړي. څرنګه چې افغانستان عضو ده جامعه ملل دی، د ایجاد کار زمینه مساعد دی و کنوانسیون چې مسکونیت د شغلی دی د کارمندانو دی، حفظ د کرامت د انسانی دی، باید رعایت وکړي تر هغه وخت پورې چې اقتصاد پویا بشي او د وابستګی نه مونږ خلاص بشو.
په تیرو 19 میاشتو کې ګڼ کسان مجبور شوي چې د کارموندنې او غریبۍ لپاره ګاونډیو هیوادونو ته لاړ شي. په افغانستان کې دننه هم راپورونه ورکړل شوي چې ګڼې کورنۍ مجبور شوي خپل واړه ماشومان شاقه یا درنو کارونو ته ودروي. د افغانستان د کارګرانو او کارمندانو ملي اتحادیې رئیس معروف قادری دا یوه جدي ستونزه بولي.
او ماشومان آینده سازان د ملک دی، باید توجه بشي د شاقه کار نه مخنیوی وسی او زمینه د کار د مشرانو نه باید دولت مردان مساعد بو کی تر هغه وخت پورې چې اقتصاد پویا بشي او ماشومان مکتب ته بلار شي او د آینده د پاره باید درس بوایي چې مونږ د خودکفایی د اقتصادی لپاره پرمختګ بسو.
د رواداری په نوم د بشري حقوقو یو بنسټ ویلي په هیواد کې د بیکاری زیاتېدو ته اندېښمن دي او د تیر حکومت هغه مامورین چې پر ټیټو رتبوی کار کوه د شړل کېدو او طبیعي چلندونو سره مخامخ دي. د طالبان ویاندویانو د دې موضوع په اړه زموږ پوښتل شویو سوالونو ته ځوابونه وایه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا په دې وروستیو کې ویلي چې د افغانستان ناسم اقتصادي وضعیت د دې لامل شوی چې د خلکو ګټه وټه کمه او د بیکارۍ کچه لوړه شي. د سازمان ویلي په ټول افغانستان کې 80% کورنۍ د عوایدو له کمښت سره مخ دي. د ملګرو ملتونو بیلابیل ادارې بیا وایي نن سبا افغانستان کې 28 میلیونه او 3 لکه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري چې له دې ډلې 6 میلیونه یې قحطۍ ته یو ګام نږدې دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
کولالی په کندهار کې یو پخوانی صنعت دی چې اوږده سابقه لري او له هم د ودې په حال کې دی. منګي د پخلنځي لوښي او ګلدانونه د کولالی هغه محصولات دي چې تر ټولو زیات پلورل کیږي. د کندهار ښاریان په خاص ډول د ولسوالۍ اوسیدونکي له دې صنعت څخه په ډیرو چارو کې ګټه اخلي.
که څه هم د وخت په تیریدو سره عصري لوښو د پخوانیو ځای نیولی، خو په کندهار کې لا هم ډیری خلک خټین لوښي کاروي. د کندهار دوه اوسیدونکي حاجي خان او عبدالنافع وایي خلک د کلالۍ له توکو د ورځني کار تر څنګ له دې صنایعو څخه د سینګار لپاره هم کار اخلي.
دا د منګیانو استفاده د یو تاریخي شی دی کنه. د ډېر زمانې څخه د ډېر وخت څخه خلک دغه استعمال یې په دغه کې وچې شي ډېر ښه خواص لري. اوبه کلتر یې دوهم دا دی چې اوبه یخې که یخې نه یې دا د سارا خلک ټول دغه منګیان دي یا دغه کنجان دي دا وړي چې ام اوبه یخې ام کلتر یې ام اوبه ښه خوند پیدا کوي.
دا د وسپن لور چې دا د نکلیان هغه شوروا په خوري هغه سره څرخي سړی سم دا خپل خوا بل خو بل ته وڅرخي. دا چې دا دي دا شش شسته لور دا په خوانی لور دي دا موږ د پلار د نکو د پیړی پیړی وخت دا لور دي.
بل خو د کلالۍ د لوښو پلورونکو وای خلک د کلالۍ لوښي د پلاستیکي نقلي او ناشکن په پرتله زیات خوشبي. د دغه لوښو پلورونکو مختار احمد بای خټین لوښي د شاري خلکو په پرتله د ولسوالۍ خلک ډیر خوشبي او پیریه.
د وسمنې لوښته چې دی ډیر چې دی دا شی ډیر سارا خلک خوشي خو موږ خلک هم خوشي د سارا په نسبت کم خوشي نه. او د دغه خاورین لوښي چې د وسمنې لوښو معنا نکلي او د چني لوښو په نسبت دا ډیر خوشي زکه په دې کې فخورو کې فخوره کې د شیرینی زیات ده نه او بل شایسته لوښی نه. او داس خلک به راځي مثال وس د عینو مینس خزینی خلک راځي نه یو وخت وخت راځي هغه بیا ښه شی غواړي نه. خو د سارا خلک چې ډېر د شان شو کېږي سارا خلک یې ډېر خوشي.
په کندهار شهر کې د کلالۍ صنعت ځایونه تر ډېره د شهر په هغو برخو کې دي چې هلته کورونه دي او خلک یې لوګي یا دود پتنګ کړي دي. نظر محمد کلال طالب چارواکو غوښتنه کوي چې د استوګنې لسیمې لیرې ورته مناسب ځای ورکړي.
موږ سره دولت دا چیر نظام هم کول کړی دي دغه اسلامي امارت هم کول کړی دي چې دا درات چې موږ ځکه مشتراکي چې موږ دلته پرې یو ځای شو موږ چې څه به هم معلوم شي د سارا څه به هم خلک راته راځي د ښاره به هم راته راځي او لاسرسی به زموږ هم ورته کېږي د دوی هم لاسرسی ده. موږ ته خو نو دغه ځای هم لیرې دي ولا لیرې دي مګر ورې کلي نشته کورونه نشته ادرات چمن نه زړه کرکه چې وه موږ وو ورګانو زما سره تصدیق کړی دی چې دغه نو موږ په دغه راځي چې موږ په دغه مځکه دی راځي موږ ته انتقال شو موږ ته وخت راځي.
په ورته وخت کې د کندهار ښاروالي ویان شفیع الله عمری د هستوګنې په سیمو کې د کلالانو فعالیت جدي ستونزه بولي او وایي چې په ډنډ ولسوالۍ کې د کلالانو لپاره مناسبه سیمه ټاکلې ده.
کندهار ښاروالۍ د دغه کورو لپاره په ډنډ ولسوالۍ کې چې د زراعت حکومتي هم ځکه ده هغه ورته ټاکلې ده او د 15 نه یې سوه بیا هلته انتقالیږي چې انشاءالله د ښاروالۍ پروسس ترسره شوی دی هغه ته مراحل پوره ترسره شوي دي بیا زراعت ریاست کار پاته دی او د ولایت کار یې پاته دی.
کلالي د انسانانو له تلپاتې هنرونو څخه ده چې له لرغونې زمانې څخه تر نن ورځې پورې دغه هنر ژوندی پاته سوی. اوسمهال کلالان په کندهار کې منګي د خوراکي توکو لوښي او د ګلانو د کرلو لپاره ګلدانۍ جوړوي.
د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې دي. قدر من اوریدونکو را سره اوسئ. د خپرونې په دوهم نیمای کې نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام خپرېږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د خبریالانو د ملاتړ کمیټې یا سی پی جی په افغانستان کې د څلورو نیول شویو خبریالانو د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې. د افغانستان د ژورنالیستانو مرکز پرون په خوست کې د څلورو رسنیو د مسؤلانو د نیولو خبر ورکړ. د دې مرکز د بیان له مخې د غرغښت تلویزیون مشر سخی سرور میاخیل، د ولس غږ راډیو مشر محمد الدین شاه خیالي، د چنار راډیو مشر پامیر اندیش او د نن راډیو یو خبریال عبدالرحمن آشنا پر موسیقي د لګیدلې بندیز د سرغړونې په تور نیول شوي دي. سی پی جی چې مرکز یې په نیویارک کې دی له طالبانو غوښتي دي چې د خبریالانو ځورول او ویرول سمدستي بند کړي. د افغانستان د ژورنالیستانو مرکز هم د دې کسانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې. خوست کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني ویلي چې دا کسان نیول شوي نه دي، بلکې د ځینو مسایلو د شریکولو لپاره وربلل شوي دي. د برتانیا حکومت خپل وګړو ته افغانستان ته د سفر نه کولو سپارښتنه کړې. د برتانیا حکومت پرون په یو بیان کې د افغانستان امنیتي وضعیت ډیر خراب بللی. په بیان کې راغلی چې په ټول افغانستان او په ځانګړي ډول د هوایي ډګرونو په شاوخوا کې د تروریستي حملو جدي خطر شته. د برتانیا حکومت وایي په مذهبي مرکزونو د روژې د میاشتې په څیر د تروریستي حملو لوی خطر موجود دی. په دې بیان کې راغلی دی چې د محل په افغانستان کې د برتانیا قونسلګرۍ نشته او نش کولای چې د برتانیا وګړو ته لازم خدمات برابر کړي. په برتانیا کې ډیرا اسلامیک ریلیف ټولنه وایي په تیر میلادي کال کې په افغانستان کې پر شپږ لکو ډیر زره خلکو د خوړو بستې ویشلې دي. له بلې خوا د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او ویلي د قطر له پرمختیایي صندوق سره د افغانستان په 11 ولایتونو کې د ضروري روغتیایي خدماتو د ملاتړ لپاره یو تړون لاسلیک کړی. ډبلیو ایچ او پرون په یو مفصل بیان کې وویل چې د قطر د پرمختیایي صندوق پیسې به د ماشومانو د زیږون پر خدماتو او د روغتیایي وسایلو پر ویش ولګول شي. هچوی د دوی او د قطر د پرمختیایي صندوق هدف په افغانستان کې د نه اتیا روغتیایي مرکزونو للارې د ناروغیو او مړینو د کچې ټیټول دي. متحده ایالاتونو او برتانیا په پاکستان کې د قانون د حاکمیت غوښتنه کړې. سپینې مڼۍ بیگانه وخته په یو بیان کې ویل د پخواني صدر اعظم عمران خان لنیول کېدو خبره ده. په بیان کې په پاکستان کې د قانون حاکمیت ته د درناوي غوښتنه شوې. عمران خان پرون د اسلام آباد عالی محکمې په انګړ کې د رینجر ځواکونو لخوا ونیول شو. بلخوا د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر جیمز کلیورلی ویلي چې غواړي په پاکستان کې د سوله ییزې ډیموکراسۍ شاهد وي او د قانون رعایت وګوري. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم بیګا پر ټویټر ولیکل چې د عمران خان نیول کېدل د خپګان وړ خبره ده او د ده په وینا دا کار به ناوړه عواقب ولري. د خان د نیولو د خبر له خپرېدو وروسته د هغه ځینې پلویان د بېلابېلو ښارونو لارو سړکونو ته راووتل او ځینې یې له امنیتي ځواکونو سره لاس ګرېوان شول. په کراچۍ او لاهور ښارونو کې پولیسو د معترضانو د خورولو لپاره اوښکې بهونکی ګاز او د اوبو پایپونه وکارول. معترضانو پراول پنډی کې د پوز مرکزی قرارګاه کلا بند کړه او په اسلام آباد، پېښور او نورو ښارونو کې سړکونه بند کړل. عمران خان یو ورځ وروسته له هغه ونیول شو چې د پاکستان د پوز یو لوړ رتبه جنرال پر ځان د تیر میلادي کال په ناکام برید کې په لاس لرلو تورن کړ. د پاکستان پوز دا تور رد کړی. او د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي چې دا مهال د اوکراین د جګړې د ختمولو لپاره د سولې د خبرو امکان نشته. انټونیو ګوتریش دا خبره له ایل پایس هسپانوي ورځپاڼې سره په مرکه کې کړې. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د روسیې او اوکراین رهبرانو د دوهمې نړیوالې جګړې د ختمولو په مناسبت په جوړو شویو مراسمو کې د بریا ادعا وکړي. ګوتریش ویلي هیله من دی چې په راتلونکي کې به دا امکان برابر شي چې روسیه او اوکراین د خبرو میز ته کښېني. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د مسکو په سره ډګر کې د بریا د ورځې په مناسبت جوړو شویو مراسمو کې د اوکراین د جګړې د ګټلو ادعا وکړه. له دې یوه ورځ مخکې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ژمنه وکړه چې روسي ځواکونه به د جرمني د نازیانو په څیر مات کړي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه زم نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی له کومې ورځې څخه چې په نا دولتي موسسو کې په سی برخه کې د خځو پر کار بندیز لګیدلې دی کلیوالې میرمنې له کومو ستونزو سره مخ دي؟
موسسې نشته چې څوک راشي خلکو ته پوهاوی ورکړي. پښتنه نشته اوس په خځو باندې هغه حالت راغلی چې ورځ تر بلې بدتري شته او بهتري نشته.
سی کارتون کې چې کلی او باندو تکلې او افغان میرمنو سره د دوی د روغتیا په برخه کې مرسته کوله. د طالبانو د حکومت د دې حکم پاکله څه وایي؟
بدبختانه که این هم که یک چیز بسیار مهم بود مانع شدن ما را. هنوز هم زنا آگاهی کامل ندارن، آگاهی صحی پیش از ولادت و بعد از ولادت ندارن، به مخاطر است که طفلشان نتازایه میشه.
نن امدا موضوع چیرو په پایل کې د کلیو او باندو د خځو د سی ستونزو پاکله اورو. بیا د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د ګرځند سی ټیم د خځینه کار کوونکو خبرې هم درته وړاندې کوو او د موضوع په اړوند له دوو میرمنو سره هم مرکې لرو ملتیا مو وکړي. در منارکتونکو سمو دا وړاندې د طالبان حکومت د خځو په اړه وند په یو بل حکم کې په نا دولتي ادارو کې خځینه کار کوونکې له کار څخه منع کړي چې په دې لاړ کې په یو شمیر موسسو کې هغه ښځې هم په کور کې نول شوې چې دوی به لرو پرتو سیمو ته تللې او کلیوالو میرمنو ته به یې په سي برخه کې مشورې ورکولې. د ګڼو میرمنو په وینا دې کار دوی له بې شمېره ستونزو سره مخ کړي دي. یو میرمن چې نه غواړي نوم یې په خپرونه کې یاد شي په خپله سیمه کې د سي امکاناتو د نشتون او دا چې اوس په صحي ګرځنده ټیمونو کې میرمنې د دوی مرستې ته نشي ورتلی وایي.
خوښ دلته د صحي ټیمونه راتلو نو واقعا زموږ دپاره ډېر اسانتیا وه، ځکه چې په هغه ټیم کې به ډاکټر، نرس، واکسیناتور، قابله او روانشناس په کې وو. حال دا چې زموږ سره کلینیکونه بیخي ډېر لرې دي، موږ نشو کولای چې صحي خدماتو ته لاسرسی ولرو او دوره کرایه خو موږ سره نشته چې موږ نورو کلینیکو ته ولاړ شو ښه خدمات یې موږ ته وړاندې کولو. لکه یوه امیندواره میرمن څنګه خوراک وکړي، څه وخت واکسین وکړي، خپل مشکل به مو دغو ښځو سره په ښه توګه مطرح کولی سوای. دلته ګوره موږ ماشومان به ټول سلوس پورې هېڅ نه واکسین شوي، ماشومان یې راته واکسین کولو. د رواني لارښو موږ ته ښې مشورې راکولې که مریضان سو ډاکتران ورسره وو او د موږ ماشومان چې په سوی تغذیې اخته وو هغو ته به دلته په کور کې کور ته څنګه به راتلو او مواد به ورته ورکولو. سی ډېر ماشومان له هغه سره روغ سو.
د پکتیا او کابل دوه تنه اوسیدونکي چې دوی هم خپل نوم نه یادوي وایي چې په دې وروستیو کې په سي برخه کې د خلکو ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي. په ګرځنده سي ټیمونو کې به ښځینه ډاکترانو، نرسانو او روانشناسانو د دوی له میرمنو سره ډېره مرسته کوله. دوی ته به لارښوونې کولې چې څه ډول خپل ځان او ماشومان له ناروغیو څخه وساتي، خو اوس د هر څه بند دي.
اصلا ټول روغتیایي وضعیت ډیر زیات خراب دی او بل خصوص په لورو پرتو سیمو کې په ولسوالیو کې او په قریو کې هغه ولسوالۍ هغه قریې چې د ښار نه په لرې واټن کې پرتې دي چې روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه لري نو د هغوی مشکلات بیا د هغه سیمو نه چې د ښاري سیمو سره نږدې یا کلینیکونه ولري یا نور داسې روغتیایي مرکزونه ولري ډېر زیات دي. مخکې به وو دغه روغتیایي ټیمونه لرو پرتې سیمو ته ولسوالیو ته قریو ته به تلل، نو هغلته به د خلکو هغه مشکلات چې کومو که د ماشومانو د سوی تغذیې په باره کې وو، د امیدواره مېرمنو کوم مشکلاتو کوم ستونزې وې هغې ته به لاسرسی درلوده، هغه ماشومان چې سوی تغذیه به هغې ته به کوم خپل مواد چې شی وو هغه به ورته توضیح کول، امیدوارو مېرمنو ته هغوی ته به خپل دارو شیان ورکول. یعنی تر یو اندازه ښه وو، ښه په دې وو چې هر سړی کولی شو لرې پرتې سیمې ته به لاړه د کورنۍ غړي اجازه ورکوله، ځکه چې د دوی سیمې ته راغلی د روغتیایي ټیمونه د هغوی سره به زنانه ډاکټر هم وه، نارینه به مو نو زنانه به د زنانو ډاکټر ته ورتله، نارینه د نارینه ته. نو تر ډېره دمه مشکل حل وو، خو په دغه یو څه وخت چې دا محدودیتونه وضع شوي دي په خزینه باندې هغه ټیمونه سایر ټیمونه چې کوم لور پرتې سیمو ته بچی تلل. زه درته د خپل ساحې وایم چې زمونږ د ساحونه روغتیایي مرکزونه کلینیکونه لرې فاصله کې دي، نارینه هم کارونو کې مصروف دي، نو د زنانو مشکلات ډېر زیات دي، ځکه چې خاص توجه ورته نه کېږي. د هغوی هر څومره ووایه چې دغه مرستیا لرم څوک په وخت نه وړي کلینیک ته یا روغتیایي مرکز ته، نو دغه ټیمونه ډېره مفید وو، ډېر ګټه به یې رسوله هرې ساحې ته به تلل. خو بدبختانه د بده مرغه چې دغه ټیمونه اوس خپل فعالیت چې د طالبانو حکومت کوم محدودیتونه وضع کړي په دوی باندې ښځینه ډاکټرانو ښځینه ټیمونو باندې په هره برخه کې، یوازې په د روغتیا په برخه کې نه، په نورو برخو کې چې د هغه د خوراکي موادو نور برخه کې وو، نو په زیاتو کې دا محدودیتونه وضع شوي دي. د هغې د وجې نه روغتیایي ټیمونو زیاتو موسسو خپل کارونه ودرولي دي، نه ځي لرې پرتو سیمو ته. خلک د ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخامخ دي، خصوصا ښځینه، ځکه چې د لرې پرتو سیمو نه په اسانۍ سره نشي کولای چې روغتیایي مرکزونو ته راشي او هغې ځینه خپل کوم مشکلات چې دي. اول خو د ښځینه او ډاکټرانو کامیابي راتګ مشکلي، نو په دغه برخه کې مشکلات ډېر زیات پېښ شوي دي. کله نه چې طالبانو محدودیتونه وضع کړي ښځینه باندې، نو په دغه وجه باندې مشکلات ډېر زیات دي. روغتیایي ټیمونه ډېر ښه وو، ډېر مفید وو، کله نه چې دا بند شوي دي مشکلات ډېر زیات دي په لرې پرتو سیمو کې.
دا چې کله نه اسلامي امارت ته حکم یا فرمان جاری کړی دی چې تر امر ثانی پورې ښځینه نشي کولای چې په دولتي یا غیر دولتي موسساتو کې کار وکړي یا فعالیت ترسره کړي، دی هغه نه رد په دې خوا د دولتي موسساتو کارکوونکو ښځینه کارکوونکو یې خپل فعالیت درولی ده، چې صحت په برخه کې دوی کوم فعالیت کولو، کلی په کلی به ګرځېدل، ناروغانو ته به پوهاوی ورکولو، د ښځینه ناروغیو په هکله باندې هغه پوهاوی اوس بند شوی ده. صحت په برخه کې چې کومو ښځو کار کولو هغه اوس کلی په کلی نه ګرځي، حتی د هغوی فعالیت بند شوی دی. هغوی به چې کوم واکسین تطبیقولو، انجینو ښځو سره به کومک کول، لکه د ګلدوزۍ، خیاطۍ وغیره د موسسات خو هغه کومکونه اوس درول شوی دي، خزینه سره اوس هغه کومک نه کیږي. دوی ته به رواني ناروغۍ په حق لباندې کوم په هوا ورکول کولو، هغه په هوا اوس سټاپ شوی دی، یعنی څوک نشته دي چې هغوی ته هغه په هوا ورکړي. هغه خزینه چې په خپل کلی ولس کې کوم دود او دستور لري، د هغې له مخې یو بل ته یو پوخه یو لاره ښیي، خو نور هغه موسسات اوس نشته دي چې دوی سره به همکاري کوله. د ولسوالۍ اړوند روغتون کې یا د کلیوال چې کوم روغتون نونه دی په سیمه کې، په غوی کې خزینه کارکوونکي شتون لري چې خزینه څوک وکولی شي چې تر کلینیکه پورې لاړ شي، هغوی ته واکسین ورکړي یا بل څوک ورکړي. خو ځینې سیمو کې کلینیکونه ډېر له کلو څخه لرې دي، هغوی خزینه نشي کولی چې کلینیکه پورې لاړ شي، دوی خپلې پیسې مصرف کړي یا کراته راغځي پورې موټر ځان ته ونیسي، بیا دوی څه دوا ته چې اړتیا لري هغه دوا ترلاسه کړي. مخکې به کور په کور ښځینه کارکوونکي د صحت په برخه کې ګرځېدلې د کورونا ضد واکسین به ورکولو چې هغه هم اوس بند شوی دی، او ډېری کورونو کې ناروغان شتون لري چې هغوی حتی د کلینیک ته د تګ وس نه لري. شخصي روغتونونو پیسې خو هیچا سره نشته، د اقتصاد صفر سره ضرب دی. د خلکو مشکل په دې سیمه کې ورځ په ورځ زیاتیږي.
د وردګو اوسیدونکي زرمینه چې اوس په کابل کې اوسیږي دغه وخت کیسه کوي چې دا په کلي کې اوسېدله. وایي چې په اکثره کورنیو کې نارینهو میرمنې ډاکټر ته نه بیولې. په دې ډول کورنیو کې د میرمنو ستونزې همدې په ګرځنده ټیمونو کې ښځینه سي کارکوونکو حلولې. له نوموړي سره مې مرکه کړې، هغه د نورو میرمنو له ستونزو سره د ځان په هکله هم دغه وخت په اړه غږېږي چې دی په کلي کې ژوند کاوه.
په کلی کې داسې یو عادت و چې اکثره ښځې به نارینه و نه بولي ډاکترانو ته، ځکه د دې له خطر نه پرېښودي چې هلته یو نارینه ډاکتر ته ویني، او ښځینه ډاکترانې دونه نشته چې ښځینه مریضان مراجعه ورته وکړي. نو اکثره د اطرافو خلک بیا د کلیو د بنډو خلک له دې خبرو سره ډېر پلس او ګریوان، او ډېرې مېرمنې له دې خبرو سره ستونزو سره په مخ وي. لول زه خپله به یې ډاکتر ته نه بولم، ما ته به یې ویلې په کور کې وایي هلته نارینه ډاکتران دي، نو ته به څنګه یو نارینه ډاکتر ته ورځي؟ دا خو وایي ډېره یو د هغه خبره ده، یعنې ځان ته یو خلک یې شرم یا ننګ یا هر څه چې بلي هغه بلي، او دا شرم نه ګڼي چې د ده لورې یا پټي ته ځي یا ډاک ته ځي یا بوټي راوړي یا مال پیایي یا واښه راوړي یا خشاوه کوي، دا ځای بیا شرم نه ده. شرم ټول په دې کې ده چې یا مکتب ته ځي یا شپخانې ته ځي یا یو چېرته په کلي کې که څونه ښځې مریضانې شي هلته مړې شي د اولاد د بچیو د راوړو په وخت کې. د اکثره ښځې دلته مریضانېږي داسې ستونزو سره چې د هغې فشار پورته شي، هغې ته خوندېزي پیدا شي، هغه خپل ژوند له لاسه ورکوي. یا په داسې وخت کې بیایي چې هغه هغه نفس یې تقریبا ذاتي له خولې میسته تېري. نو په اکثره کلیو کې دغسې کارونه کېږي، ډېرو ډېرو په هر کلي کې داسې کېږي.
اوس چې په سي برخه کې ګرځنده ټیمونه نه ګرځي، یعنې د ښځو لخوا ښځو ته معلومات نه ورکول کېږي، تاسو ته یې څومره زیان اړولی دی؟
هغه څه چې خلکو زده کړي وو هغو کورو زده کړي وو چې په تېرو حکومتو کې په تېر دولت کې په جمهوریت کې هغه د موسسو لخوا نه یا د دولت لخوا نه ښځې مېرمنې راتلې خلکو ته عامه پوهاوی ورکو، دوی اوس هغه کسان نه پرېږدي. موسسې نشته چې څوک راشي خلکو ته پوهاوی ورکړي، پښتنه نشته. اوس په ښځو باندې هغه حالت راغلی چې ورځ تر بلې توره تیاریکه راځي، ورڼه راځي، بتري شته بهتري نشته.
تاسو له پخوانیو وختونو څخه یادونه وکړه چې ښځې په سي برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ وي. بیا مو په تېرو شلو کلونو کې لغو میرمنو هم یادونه وکړه چې د موسسو په مرسته به کلیو او بانډو ته تللې او میرمنو ته به یې عامه پوهاوی ورکوه، خو اوس د هغو په کار بندیز لګېدلی دی. دې کار تاسو له کومو ستونزو سره مخ کړی یې؟
ستونزې خو دغه دي چې ورځ تر بلې دغه د تعلیم کچه ټیټېږي نورم، او ښځې له غټو ستونزو سره مخ کېږي. خلک ورځ په ورځ له نورو ستونزو سره مخ کېږي. ښځې له حتی ښاري ښځې نسي کولی چې خپل درس ته وظیفې ته خپلو دفترونو ته لاړې شي. نو په اطراف کې خولهوله نه وه، کم کم چې را پیدا شو هغه بیا سر له دوبارې ودرېدل. نو همدغه خو غټ مشکلات دي، ښځې یاره بیا له مرګ سره مخ په مخ دي چې قربانۍ به ورکوي.
آیا کلیوالې مېرمنې کولی شي چې خپل اساسي حق چې روغتیا ته یې پاملرنه او په دې برخه کې معلومات ورکول دي وغواړي؟
نو په دې وخت کې په دې حکومت کې خو سړی نشي کوی چې له ځانه دفاع وکړي، ښځه به څه رقم له ځانه دفاع وکړي. خو بیا مې وله را دغه ده چې اکثره کورو کې حتمن خامخا دومره یو څوک ستا چې خپلو ماشومانو ته یا خویندو ورونو ته یو درس یو تعلیم وروښي، او نړیوال دې دغه کوششونه او دغه هیلې او مرستې وکړي د افغانستان له ښځو له مخلوقو له حیوانانو سره چې دغه ستونزې هوارې کړي.
په دې برخه کې مول نړیوالې ټولنې څخه غوښتنه څه ده؟
نو چې نړیوال په دې هغه باندې غږ نه پورته کوي، نه اوري. د افغانستان خلک خو په چینوان نه توانېږي چې د غږ جیکي، یا یې نري، یا ښځه، یا غټ، یا وړکی. دا ډېره لرې خبره ده د افغانستان له خلکو نه چې بهرني غږ پرې ونه کړي او بهرنی ځان پرې غلی کړي. هېڅ هغه باندې افغانۍ نشي کوی چې دی خپل غږ جیکي هېڅ کچه باندې.
حماسه بیا داسې مېرمن ده چې له دوو کلونو را په دې خوای د یوې نادولتي موسسې په مرسته د کلیو او بانډو مېرمنو ته په سي برخه کې معلومات ورکول. هغه وایي چې د طالبانو له حکم څخه وروسته چې د دوی پر کار یې بندیز ولګوه په کور ناسته ده. حماسه د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د مېرمنو د سي ستونزو په اړه وایي:
یک خانم پیش از این که ولادت بکنه نکاتی که باید متوجه باشه را بسیاری ها نمی دانن. به مخاطر است که
مخکل دی چی و میرمن ماشوم نری تراولی ها غرطک و تیچ باید پاوی نپوهیگی لمده وجه ماشوم لمای ززی او خپل هم لگرن و سهی سنز سرمخیگی. مو بده میرمنو تا پوهاوی ورکو خو لبادا مرغا چه دی طالبان حکومت زمون پا کار بانده چه دی خزو لخوا خزو تا سهی معلومات ورکول و بندیز ولگاو سر لده پده ورسته شلو کلونه که در رادیو و تلویزیونونو لخوا هم میرمن تا په هر برخه که معلومات ورکول بیا هم افغان میرمنی اما پو هوای تا ارتیا لری زداس کلیوال سیمی تا تللیم چه لا هم خزی اصلا پو هوای نلری دوی خپلو ماشمان تا دی واکسین لگولو پا گتا نپوهیگی دی خپلو شدو او وچ شدو پا توپیر نپوهیگی دی زیگون ترمینز واتن پا پام که ننیسی زکت زیان پا حق لی معلومات نلری ماشمان دی نامناسب تغذیه لواجه و نخوارزوا کشی زلدو و کارونو را په دیخوا پا گرزنده سهی چیمونه که لخپل و نور و خزینه همکارانو سره د افغانستان لری پرتو سیمو تطلم د افغان و میرمن و جوان می لنگدی سخلی دلی هغا وقت پا وقت پا هوای تا ضرورت لری که مونگ تا بیا دی کار اجازه را نکرل شی دی گنش میر میندو و ماشمان و جوان دی مرگ لگواخ سر مخیی مونگ لنریوال طولن سخواوارو چی پا دی برخه که مداخله وکری زکه چی دی زرگون و میندو و ماشمان و جوان پا خط هر کلویگی لهم دی وجه باید خبری وکری
چون جان هزاران مادر و هزاران طفل در خطر میفته به او خاطر باید صحبت بکنن.
در مراب هنتون در طب در پنجی محصل عقل مایار چهیله در افغانستان خلکو تا پسی برحک مرسته و وی دا چه در طالبان حکومت در خزو لخوا خزو تا پکار باندی بندیز لگه ولی دی اقا هم بیا پسی برحکی دی دیل پار دیر دی نومیده خبره دا لاغل مایار سرمی هم مرکه کردی نموری پا پایل که پسی برحکی دی خزو دی کار پا بندیز خبری کبی.
خوشینه سرال که سنگه چه تاس پجریان که په افغانستان کې اوس هغه سکتورونه او هغه موسسات او انجیو چې ښځو ته به خدمات وړاندې کول هغه اوس کار نه کوي. اکثریت البته کار نه کوي ځکه چې د دې یا خو کارمندان ښځې وي او یا هم دا د خارجي موسسات د حمایت لاندې وي. دا دواړه د امارت له طرفه د افغانستان اسلامي امارت امر په اساس میرمنې حق نه لري چې کار وکړي او دا خپله د موسسات د اجازه نشته چې په افغانستان کې خپل خدمات وړاندې کړي. نو د دې په اساس هغه خدمات چې د دې میرمنو ته وړاندې کول هغه ټول متوقف شوي دي. دکې مختلف خدمات شاملې دي، مثلا خپل مشورتي ګروپونه به و چې ښځو ته به مشورې ورکولې، دی به ټرین کولې چې څنګه دی خپل فیملي پلانینګ جوړ کړي یا څنګه دی خپل کوم نکات باید دی خپل امیدوارۍ وخت کې ورته نظر وکړي او یا خپل ولادت ته کوم آمادګي باید دی ونیسي او یا خپل بعضې دواګانې به چې ویشلې، مثلا فولیک اسید به دې میرمنې ته ورکولې. لکه دا ډېر مهمه ده بخصوص امیندوارو ښځو دپاره او اکثریت افغانستان میرمنې مناسب تغذیه نه لري، نو دې لپاره فولیک اسید ډېر مهم ده. خو اوس دا خدمات متوقف شوي دي او دا میرمنې ډېر مشکلات سره مخ دي، ځکه چې د افغانستان اکثریت وګړي چې دي فقر کې ژوند کوي. نو دې خپل هغه کافي غذا نه لري، څنګه دې خپل صحت توجه کوي شي او یا هم خپله دا خدمات چې په کلیو کې دي هغه یعنی داسې مجهز کلینیکونه دې میرمنې دپاره نشته چې ټول مشکلات پکې حل شي. او دې طرف دا خدمات هم متوقف شول او اوسنی د افغانستان اقتصادي وضعیت هم ټول په جریان کې چې په کوم وضعیت کې ده. نو اوس مهال دا میرمنې د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي.
تاسو خپله د داسې او چا په صفات چې په سي برخه کې زده کړې کوئ د طالبانو د دې پرېکړې په هکله څه وایې؟
د ما په نظر دا یو غیر منطقي تصمیم ده. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې افغانان میرمنې د هر طرف نه په هر رقم مشکلات کې دي، د غوط خیو هم صحي مشکلات دي. کله چې دا خدمات بخصوص صحي بخش کې متوقف کیږي نو دا میرمنې به ډېرو مشکلاتو سره مخ شي. لکه اکثریت دا خدمات چې ښځو ته وړاندې کېدل دا به د ښځو له طرفه ښځو ته، او دا کارمندانې به ښځې وي چې په کلیو کې به کور په کور ګرځېدې او ښځو ته به یې خدمات وړاندې کول. نو اوس چې دا خدمات نه وړاندې کېږي او دا ښځې نشي کوی وظیفو ته راشي، د آخري فرمان په اساس
نو هیڅ کله د ښځو ځای بل څوک نشي نیوای، لکه نشي کوی موږ د ښځو په ځای سړی راولو چې د ښځو دا خدمات وړاندې کړي، لکه د موږ د افغاني ټولنه دا افغاني ټولنه اجازه نه ورکوي. نو هیڅ کله هم د یوې ښځې کارمند د ځای سړی نشي نیوای، بخصوص کله چې هغه خدمات د ښځو لخوا ښځو دپاره اوسېږي. نو څنګه یو سړی راشي، یو سړی کارمند دی، هغې ښځې وظیفه مخته یوسي، لکه دا افغاني ټولنه خپله اجازه نه ورکوي. نو هغه خدمات چې کور په کور به د ښځو ته وړاندې کېدل، دا جامعه به یو غټ مشکل سره مخ شي.
که دا وضعیت همداسې پاتې سي، مېرمنو ته د کار اجازه ورنه کړل سي چې دوی لاړ سي د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د مېرمنو وضعیت له نږدې وګوري، دا به څومره زیات خطرناک ثابت سي؟
د ما په نظر که دا تصمیم همداسې ادامه پیدا کړي او دا مېرمنې ونه شي کړی خپل وظیفو ته راشي او هغه خدمات چې مخکې وړاندې کول هغه بیا وړاندې کړي، نو مېرمنې به د غټو مشکلاتو سره مخ شي، بخصوص هغه مېرمنې چې دا خدمات ورته وړاندې کول. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې، موږ په افغاني ټولنه کې ژوند کوو، بخصوص په لریو پرتو سیمو کې مېرمنې په اسانه د کور نه بهر نه وځي، او یا که کوم یو غټ صحي مشکل ورته پیدا شي، په دې شرط بیرون ته ځي چې ډاکټر ته ځي چې هغه ډاکټره ښځه اوسېږي، یا خپل مشکلات فقط کوی چې د ښځو سره شریک کړي، کوم مشورې چې اخلي، کوم صحي مشورې، دا ټول ترجیح ورکوي چې مقابل لوری ډاکټره اوسي، یعنی ښځه اوسېږي. نو که همداسې ادامه پیدا کړي او دا کارمندان ته اجازه ورنه کړی شي چې د خپل وظیفو ته راستنې شي، نو دا به یو غټ مشکل رامنځته کړي، ځکه چې د ښځو صحت ته به توجه نه کېږي، دې دپاره به څوک نه وي چې د خپل مشکلات سره شریکی او دای ته کوم خدمات وړاندې کیدل هغه وړاندې شینه، دغه به یو غټ ناورین اوسېږي، ځکه چې ښځه د اجتماع یو لویه برخه ده، بخصوص د مېرمنو د میندو صحت په ډیرو مشکلاتو سره مخ شي، دا به یو غټ مشکل جامعې ته رامنځته کړي.
تاسو هم مېرمنو ته چې همدا اوس په ډیر بد وضعیت کې دي، د کلیوال دود له مخې دوی نشي کولای چې ډاکټر ته مراجعه وکړي، کور ته یې ډاکتران نسي ورتللی، یو کسان چې په سي برخه کې کورسونه ویلي وه روان شناسان او دا کسان نسي ورتللی. مېرمنو ته څه وینا لري تر هغه وخته پورې څه وکړي چې حداقل له مرګ مړینې سره دوی او ماشومان یې مخ نسي؟
هغه مېرمن د پاره چې اوس مهال په مشکلاتو کې دي، فقط دا وینا ورته لرم که دی کوم غټ صحي مشکل سره مخامخ کېږي، نو تر څومره چې کوی شي خپل کورنۍ د ته وهڅوي چې دی ډاکټر ته بوزي، ځکه چې حداقل د ولسوالۍ او د یعنی د کوم صحي مرکز چې دی ته نږدې وي هلته لاړ شي، او یا هم دی دا مېرمنې باید خپل تغذیه سمه کړي، تر کومه چې کوی شي خپل تغذیه سمه کړي، د کافي اندازه اوبه وڅښي، څومره چې کوی شي خپل ځان د غم او غصې څخه او د سټرس څخه وساتي.
د طالبانو حکومت نه بل تاسو غوښتنه څه وي چې دوی څه وکړي؟ آیا په دې ډول چې دوی مخکې ځي په مېرمنو باندې سیلي مرستې بندې کړي دي، دا به د دوی خپل حکومت ته څومره زیان ورسوي؟
د اسلامي امارت نه مهیله دا ده کله چې تصمیم نیسي، بخصوص د مېرمنو په حق کې همه جانبه فکر وکړي، عادلانه تصمیم ونیسي، ځکه چې اکثریت دا تصمیمونه چې نیول شوي دي، که هغه د مکتب په بخش کې ده، که د تحصیل په بخش کې ده، که د کار کولو په بخش کې ده، اکثریت غیر عادلانه دي او د مېرمنو حق ته پکې نظر نه ده شوی. لکه څنګه چې پوهیږي مېرمنه د جامعې یو مهمه برخه ده، تر هغه پورې موږ یو با علم او پیشرفته جامعه نه لرو تر څو چې موږ یو با علم او پوهه مېرمنه ونه لرو. هر کله چې موږ په جامعه کې با پوهه مېرمنې ولرو، هغه مېرمنې ولرو چې تحصیل کړی صحت ولري، نو جامعه خپله پیشرفت کوي. نو هیله مې دا ده چې د تصمیمونو کې یو غور وشي، ځکه چې دا ټول تصمیمونه د افغانستان د آینده مشکلات کې اچوي شي، د افغانستان نسلونه په مشکلات کې اچوي شي.
مختل چې په دې اکله د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د دې خبرونې تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د
گرانو دوستانو په خبرونه کې روخانش بچ د افغانستان ګانش میر خلک په دولتي موسسو کې په ګرځنده ټیمونو کې د خجینه کارکونکو د کار طرفدار دي. د دوی په خبره د خجینه سی کارکونکو له افغان میرمنو سره ډیره مرسته کوله. د کلیو او بانډو خلک د طالبانو حکومت څخه غواړي چې د کارکونکو ته د کار په برخه کې خنډ نشي. په دې هیله چې دا ټول ستونزې یوه ورځ حل شي نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خپرونې جوړې کړو چې د ژوند په هره برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لار پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420224 شپږ سوه یو. دا به نننۍ خپرونه تر بیا ښې چارې.
نشه ای توکو ایتیاد تاسو در تدریجی مرگ او کورنی مو در بدمرغی پلور بیایی.